سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پای د تاریخي ورځې لپاره رسیدو سره سم طالبانو ته د دوی د مشرانو پیغام
ملت نور د آرامش حق لري، نور د آبادۍ حق لري، مختص د ملت خادمان یو، نه د دایمه کوم ملت باندې مسرت
دی. امریکا خپل سفارت دوه ته انتقال کړ. په یو مرکه کې بدا و چیړو چې لنړۍ سره د طالبانو د افغانستان اړیکې باید څه ډول وي.
په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي.
افغان میرمنې له طالبانو څخه غواړي
زما غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې د افغانانو بشري حقونه په ځانګړي توګه وپیژني، چې هغه کې د ښځینه حقونه، تعلیم
او په کندهار کې د لومړنیو توکو لوړې بیې.
دا سپلانی د څه ته وایم؟ دا شانګل وره یا په کالدارو یا په ډالرو افغاني خراب شوی د کالدارم ګران د ډالرم ګران.
په دې نیم ساعت خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړه چې ولې افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست 13 وروسته ونغځو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د کابل هوایي ډګر خلاص ساتل د افغانستان لپاره وجودي اهمیت لري. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. او اروپایي ټولنې امریکا د کورونا وایروس د خوندي هیوادونو له ډلې وایسته. بشپړ خبرونه ټاکل شوې. د امریکا ولسمشر جیو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړه چې ولې افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست 13 وروسته ونغځو. د اگست 13 چې نن ده، له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی و. بایدن تیر شپه په یو اعلان کې وویل د ټولو پوځي قمندانانو لسپارښتنو او پخوانی برنامې سره سم له افغانستان د خلکو د ایستلو چاره هم ودروله. د جیو بایدن په وینا د امریکایي قمندانانو نظر هم دا و چې افغانستان کې د پوځي ماموریت پای ته رسول تر ټولو ښه غوړه وای ده. دا کار د دوی د سرتیرو د ساتنې او هغو کسانو امنیت ته ګټور دی چې غواړي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له افغانستان ووځي. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدو، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلینکن دا اعلان څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسو. بلینکن ویلي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د کابل هوایي ډګر خلاص ساتل د افغانستان لپاره وجودي اهمیت لري. هغې دا خبره نن داسې وخت په برلین کې یو کانفرنس ته وکړه چې لویدیز هیوادونه د خلکو د رایستلو د بهیر لپاره هم د یو شمېر کسانو د رایستلو په لټه کې دي.
هوایي ډګر د افغانستان لپاره وجودي اهمیت لري، ځکه چې له دلته پرته هیڅ طبي یا بشري مرستې هم هلته نشي رسېدلې. په دې معنی چې دا د ملګرو ملتونو د کار لپاره هم خورا مهم دی.
مرکل داسې وخت کابل د هوایي ډګر په فعال ساتل کېدو ټینګار وکړ چې امریکا بېګا له دې هوایي ډګر ووته او اوس یې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. د راپورونو له مخې د هوایي ډګر دننه لسګونه پوځي الوتکې، زغروال ګاډي او نور وسایل د امریکا لخوا تخریب شوي یا څو یې طالبان ونه کاروي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا وکړه چې د امریکایانو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې واخیستې.
تاسو نه هیله کوم چې خپل ملت سره چلند کې ډیر احتیاط وکړي. زموږ ملت دردونه وځافه، اشغال وځافه او ستونزو جګړو شل کاله وځوراو. دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځوريږي. د تاسو ټول د سایبر برتن نظامي ځواکونه څخه او له نورو مجاهدینو څخه او له نورو ځواکونه څخه هیله مدار ده چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي، توفت وکړي، نرمي وکړي.
مجاهد داسې وخت طالبان له خلکو سره نرم چلند ته وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د غړو لخوا د یو شمېر خلکو د وهل ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس پلاش شوې او ګڼ خبرګونونه یې وپارول. همدارنګه ځینو نورو بیا شکایت کړی چې طالبانو د دوی کورونه تلاشي کړي یا یې ګاډي او وسایل ترې په زور اخیستي. د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه وایي بېګای د طالبانو برید په شاتم بولی. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتی رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي د دوی او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوي.
شب گذشته در سمت غرب دانی پنجشیر
تیرش په پنجشیر د دروازې لویدیز خواته طالبانو یو برید وکړ. خای غختلی په پنجشیر باندې د برید لپاره خپل بخت وازموي خو بخت کار ورنکه. و اته کسانی وژل شول، څو کسانی ټپیان شول. د مقاومت دوه کسان هم ټپیان شوي. وطنوال دي تشویش نه لري. یکی
دو نفر از نیروی مقاومت زخمی شدن.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رړوي ته ویل چې د دوی دوه ملګري برسیرن ټپیان دي. خو د مقابل لوري څلور وسلوال وژل شوي او دوه پوستي د طالبانو لاس ته لویدلي. د مقاومت د جبهې مشرانو له هغې ډلې د افغانستان د پخوانی ولسمشر مرستیال امرالله صالح او احمد مسعود ویلي چې طالبانو ته نه تسلیمیږي. اروپایی ټولنې خپلو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا ویروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کرونا ویروس نوې پیښې زیاتېږي. په دې سره به اروپا ته له امریکا نه په تګ راتګ څه نا څه محدودیتونه ولګېږي. اروپایي ټولنې پرون دوشنبه یو لارښود خپور کړ چې له مخې اسرائیل، کوزوو، لبنان، مونتنګرو او شمالي مقدونیا هم د خوندي هیوادونو له کتاره ایستل شوي. اروپایي ټولنه وایي کوم لارښود چې له بروسل خپور شوی د سپارښتنې بڼه لري او غړي هیوادونه کولی شي د هغو شرایطو په اساس چلند وکړي چې د بهرنیانو د تګ راتګ لپاره وضع کړي دي. دا وروستۍ څو ورځې په امریکا کې د کووید 19 مثبتې پیښې له یو لک کسانو اوړي. تازه پرون یو لک شل دره مثبتې قضیې ثبت شوي چې له ډلې څه باندې 1500 کسان مړه شوي. او ژغورونکو د دوشنبه پر ورځ په لویزیانا ایالت کې د ایدا له سمندري طوفان څخه په سلهاو کسان وژغورل. دغه طوفان په ایالت کې سختې ورانی کړي. د ایدا طوفان له 4 درجه شدت او 240 کیلومتر سرعت سره د یک شنبه پر ورځ د لویزیانا ساحل ته ورسید. د برېښنا بندیدو لامل شو. د ودانیو چتونه ویجاړ کړل او سړکونه هم خراب کړل. ویل کېږي طوفان د دوشنبه پر ورځ ناوخته ورو شوې. د طوفان په پایله کې د نیو اورلینز په شمول په لویزیانا کې نږدې 1,000,000 کورونا بې برقه پاتې دي. طوفان د اونې په نیمه ای کله درنو بارانونو او سیلابونو سره یو ځای نیویورک ته رسیږي.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. زه ستاسو کوربه احمد تکلم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان له هیواد د ټولو امریکایي عسکرو وتل پر افغانستان د یرغل پای بولی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن خبریالانو ته ویل چې د امریکا وروستي سرتیری هم له افغانستان وتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. له بلې خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په تیرو 14 ورځو کې له 1,00,000 زیات کسان له افغانستانه ایستلي او له دې سره په دې هیواد کې 40 کلن ماموریت هم پای ته ورسید. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي افغانستان د امریکایي عسکرو د وروستي سرتیری له وتو وروسته په بشپړ ډول آزاد شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد چې نن سهارې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو سره خبرې کولې، افغانستان کې د امریکا نظامی حضور ناکام و بالا وی ویل دلته ستره ماتې خوړلې. هغه زیاته کړه امریکایي ځواکونه د خپلو ټولو موخو په ترلاسه کېدو بریالي نشول او له وتو وروسته افغانستان په رښتینې معنا آزاد شو. خغل مجاهد زیاتوی افغانان نور له جګړې ستړي او د زوریدو توان نه لري.
دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځوريږي. تاسو ټول د صحیح مرته د زمي ځواکونو څخه او له نورو مجاهدینو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مده ده چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي او توپاتو کې نرمي وکړي او ښه چلند سره وکړي، ځکه ملت نور د آرامش حق لري، نور د ساختلو حق لري، نور د آبادۍ حق لري. موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای مکه په ملت باندې مسرت یو.
طالبانو د لوړ پوړي چارواکي د هم ویل چې د امریکا په ګډون لټولو هیوادونو سره خي اړیکه غواړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هر هیواد په ضد وکارول شي. د افغانستان وروستي امریکایي سرتیری تیر شپه ووتل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکایي عسکرو وتل په افغانستان کې د خپل 40 کلن نظامی ماموریت پای وباله. سپینې ماڼۍ د خغلی بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي تیر 14 ورځو کې له 1,00,000 زیات کسان له افغانستان وایستل شوي چې په دوی کې امریکایي وګړي او د دوی افغان همکاران شامل دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې هر امریکایي او د هغوی افغان همکارانو ته چې غواړي له افغانستان ووزي د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې پینټاګان هم ویلي په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. د پینټاګان په اعلامیه کې چې د دفاع وزیر لوید استین له قوله خبره شوې لیکل شوی په دې جګړه کې 2,401 امریکایي عسکر ووژل شول او لسګونه زره نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد هم د امریکایي عسکرو د ماموریت پای ته په اشاره په خپل ټویټر باندې لیکلی، افغانان له یو تاریخي فرصت او پریکړې سره مخ دي څو خپل راتلونکي وټاکي. خغلی خلیلزاد اوس وخت طالبانو لپاره یو ازموینه بللی او په خبرې دوی کولای شي چې خپل هیواد امن او خپل راتلونکي خلوري د یوسي. په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پوځي ماموریت لپاره سره سم د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د شورا په یو پریکړه لیک کې لیکلي طالبانو ژمنه کړې هغو کسانو ته به اجازه ورکوي چې له افغانستان د تلو نیت لري، تر خو یو ټول ګډونه او ټولو ته د منلو وړ حکومت به جوړوي چې ښځې پکې هم ونډه ولري او بېلو کوم قاعد و شرطه به نړیوالو مؤسسو ته په افغانستان کې د بشري فعالیتونو اجازه ورکوي.
و موریدل چې نن د اگست یو دیرشمه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تاریخي ورځ ده او طالبانو دا ورځ په خاصو مراسمو سره په کابل کې ولمانځله. او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل چې د امریکا وروستي سرتیری له افغانستانه ووتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. یو شمیر عام افغانان وایي سره له دې چې د اگست یو دیرشمه تاریخي ورځ ده، خو دوی وایي چې د افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له یو نوي بحران سره مخامخ کیږي. د دوی په باور د امریکا حضور په افغانستان کې پای ته ورسید، خو بیکاري، فقر، لوږه تر بل هر وخته اوج ته رسیدلې او د دې چارې دوام نږدې راتلونکي کې بشري ناورین رامنځته کولای شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شل کلن پوځي ماموریت نن پای ته ورسید. یو شمیر افغانان د غورز د خپل هیواد لپاره تاریخي بولی. روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکو هغه وی دا یو تاریخي ورځ د خو افغانستان خای له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شي.
دا یو تاریخي ورځ و چې امریکایان له شل کلن وروسته له ناکامۍ سره مخ شول او افغانستان ووتل. خو اوسنۍ شرایط او وضعیت په کتو باید دا ووایم چې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا چې ټول ادارې فلج دي، عامه خدمات په ټپه ولاړ دي، هغه کاروباریان چې دلته یې د ورځې مثلا په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه هغه ټول تړل شوي دي. نړیوال سازمانونه له افغانستان نه لاړل، سفارتونه بند شول، بانکونه تړلي دي.
د دې خربل وسیدونکو خالد امری بیا دې چاره ته خوخي څرګندوي. هغه وای افغانستان به نور د پردیو هیوادونو د لوبو میدان نه وي.
د دې کار سره خلک تر کوم ځای پورې چې زه حس کوم او خلک ګورم، خلک واقعا خوشاله دي. خوشاله په دې دي چې نور غیر مسلمان وګړي، یعنی هغه خلک چې مثلا د اسلام په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، خپل شخصي منافع درلودلې لکه امریکایان، دوی نور افغانستان کې نشته. په دې باندې خلک خوشاله دي چې نور افغانستان خپل افغانانو ته پاتې دی.
د دوی په باور امریکا یوازې ونه وتله، بلکې د دوی له وتلو سره ټول سفارتونه، نړیوال سازمانونه او همدارس اقتصادي او ټولنیز موسسې چې د افغانستان لپاره کار کوي ووتل. لدی سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه نا وخت اعلان وکړ چې سفارت به په افغانستان کې تړلې وي او وروسته لدی به د افغانستان اړوند مسایل له قطر پر مخ بیایي. په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د امریکا له وتلو سره په افغانستان کې اشغال پای ته ورسید او افغانستان خپل خپلواکي تر لاسه کړه. نوموړي ویلي چې لدی وروسته اسلامي امارت د راتلونکي نظام د جوړیدو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار اچوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له نن څخه شل کاله وړاندې افغانستان ته د یو قوي ځواک سره د تروریزم د ځپلو په مخه راغله. اوس د امریکا د تګ په اړه دوه باورونه موجود دي. یوې دا چې امریکا خپلې موخې ترلاسه کړې او بریالۍ ووته، خو بل باور بیا دا دی چې امریکا په افغانستان کې له یوې سختې ناکامۍ وروسته خپل کور ته ستنه شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینه دوحه ته ولېږدو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او په افغانستان کې د دې هیواد ډیپلوماټیک حضور ځندېدلای دی. د اعلان وروسته له هغه کېږي چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له افغانستان سره د امریکا د اړیکو یو نوی څپرکې پرانستل شوی دی. بلینکن ویلي ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او سیاسي ماموریت د قطر پلازمینه دوحه ته لیږدولی، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. بلنکن ویلی د افغانستان د نن اوس ډیپلوماټیک حضور زندولی خدای نه د پډاګه کړي چې څو وخت به کابل کې بیرته سفارت پرانیزي. بلنکن تیر شپه ویل دوی په دې ډاډ له افغانستانه وتلي چې طالبانو ورته ویلي داعش او نورو ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې دوی ته ګواښ پیښ کړي.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده ترهګری ډلې په ګډون به خپلې دښمنې ډلې د داعش خراسان څنګه ته چې موږ او متحدانو ته مګواښ پیښولی شي دا اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه د یو مرکز په توګه کار واخلي. موږ به له طالبانو د دې ډاټ په بدل کې ځواب غواړو.
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی وو چې طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په عمل کې ثابت کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو اساسي حقونو ته درناوی کوي. طالبانو کابل ته لنن وتو سره سم ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو معلومه نه ده چې امریکا ولې د اوس لپاره سیاسي ماموریت له کابل دوه ته لیږدولی. په واشنگټن کې مشت د سیاسي چارو کتونکو شفیق حمدم وایي طالبان باید ژر تر ژره امریکا او نورو هیوادونو ته په کابل کې د ډیپلوماټیک فعالیت زمینه برابر کړي.
لبل مره دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی او چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی به روس دا غینه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د غیټه انتقالیږي میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دا سفارت لاړ د نظامی ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو، دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ. هغه په دې معنی چې د نړۍ پر راست کې د نړیوال ټولنې پر راست کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بلخصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډیره زیاته مرسته کوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سفر ازادي ورکړي او دغه راز پرې نګدي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. طالبان چې له تیرو څخه باندې دوه اونۍ راهیسې پر کابل واکمن شوي د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبره کوي او ژمنه کړي چې ټولو بشري حقونو ته به درناوی کوي.
و موریدل چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت لپاره تر سوالو سره سم په کابل کې خپل سفارت هم وست او د قطر پلازمینې دوحې ته انتقال کړ. له دې وروسته به له نړۍ سره د افغانستان د راتلونکي حکومت تعامل په څه ډول وي او باید څه وکړي چې له اوسنۍ انزوا څخه ووځي؟ دا موضوع مې د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره په مرکه کې وشاربله او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې افغانستان په نړیوالو اړیکو کې باید څه شي ته لومړیتوب ورکړي.
دلته چې هر بلاک هر وخت راغلی دی اختلاف د ستیور سره پیدا شوی دی. د افغانستان د جغرافیې ته په کتو خپل تاریخي پسمنظر ته وګورو، هر وخت چې موږ به طرفه پاتې سوی په دغه حساس جغرافیې کې نو مو حداقل یو ژوند لرلای دی. زه فکر کوم چې ښه خبره دا ده چې دنیا په دې واقعا هم پریکړه وکړي، خو تر اوسه هم سړی نه پوهیږي چې واقعا هم پریکړه سوی کنه. د سوی چې افغانستان خاور عینن لکه د سویس د خاورې غوندې به طرف اعلان کی.
بله خیبر صاحب، افغانستان د نړۍ سره ارتباط پرته ژوند کولای شي؟
د څه نه ده چې موږ به یو مخ له دنیا سره ارتباط پرې کوو لکه د نورې دنیا هیوادونه. ارتباط خو به تبنې اوس خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. موږ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دومره نږدې دوستی هم مشته په زیان تمامه سید ده، ځکه بل بلاک نه ده خوشا کړي. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات وسم په کار دي. هر وخت چې ارتباطات پرېسي تاوان هم کړی دی، خو دا یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي، بیرته مش په غم کې کړ کی. د جغرافي غشتن هم ده چې کوتوانی جدي بیلنس جوړ کی، لکه د خوانه جنو حکومتونو چې کله نه کله دا بیلنس وساتلې سو. خوانه مشرانو هم همدار ته وړاندیز کاو چې افغانستان د دوو ژوندو د پلو په منځ کې پروت دی، ک منځلارې فاتنش د دوو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې بیریسي. نو زموږ او د خلکو غشتنه هم همدار چې کوتوانی چې هڅ بلاک سره هم ډیر نږدې نشي، یعنی هغه ډول چې
جګړه رامنځته کی او ورته خلری کېدل هم نه دی په کار. آینه لکه زه شباب کوم سیاست په دې مکه کاراو.
خیبر صاحب، طالبانو خبرې روانې کړې دي، وایي چې د راتلونکو دولت د جوړولو لپاره یې سلام مشورې پیل کړې دي. دغه حکومت چې طالبان کار پی کوي، توقع څه ده چې څه ډول حکومت وي؟ یعنی لنړۍ سره په کوم تعامل کې پاړي کو کی وي؟
لنړۍ سره خو ارتباطات نهایت اړین دي او د دنیا غوښتنې باید موږ په دې کلی کې په نظر کې ونیسو. په هغه کچه چې د دوی هم ګټې خوندي سوي، د افغانستان هم ګټې خوندي سوي، نو په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي، بیا د وطن مخته تللی شي. یوازې خپل ګټو ته ترجیح ورکول، خپل غوښتنې ته لومړیتوب ورکول هم صحیح نه ده، او نه دنیایي ګټو ته لومړیتوب ورکول چې دین مخکې هم نتیجه نه ورکړي. نو د دواړو یو بیلنس او یو برابري په کار ده، بیا کېدلی شي چې دا وطن تر یو ځای ولاړ شي. که دا بیلنس بیا هم پر دې ځمکه خراب شو، دغه حساسیت ته په کتو، د جغرافي حساسیت ته په کتو، بیا هم پایښت نشي پیدا کولای چې موږ ډېر ښکاره مثال نه په خپل تاریخ کې لرو.
خیبر صاحب، طالبان تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې دغه خورې ورې ډلې چې په افغانستان کې دننه شته او سیاسي فکرونه او پخواني او اوسني دا سره یو ځای کړي او د دوی ترمنځ یو بالانس وساتي.
اوس خو دا یو تیروتنه اوسوله چې سوله او نسوله، یو جهت د جګړې له لارې مخ ته ولاړې، خو بیرته هم یو چانس ته که طالبان وغواړي دغه خوابدي خلک، لسیمه وتلی خلک دا بیرته وغواړي، را دعوتي کی، را نږدې کی، پرشتیا هم سینه ورته خلاص کی او پرشتیا هم ومني، نو د دوی لپاره به جنجال کم شي. څه خبره ده چې دغه افراد او اشخاص د په یو ډول را نږدې کی، خو دا ډول هم نه ده په کار چې د خلکو غوښتنه هم دلته بیرته ده چې صحیح ده خلک را نږدې کی، دا خلک دی راشي. اما په نوي سیستم کې څه خبره ده چې له ټولو اقوامونه ډیر پاک خلک، ډیر ستر خلک، ډیر سپیڅلي خلک راټول کی، دا چې ټول په خلا کې، خو نوی سیستم په پاکو خلکو، په ستر خلکو جوړول پکار دی.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان میرمنې او نجونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې طالبان باید پر ښځو محدودیتونه وزن کړي او په ټولنه کې حقونه خوندي کړي.
له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ځینې افغان میرمنې او نجونې له طالبانو غواړي چې په ټولنه کې د دوی حقونه خوندي کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل کچري له میرمنو او نجونو سره د دې ډلې چلن د شلو کلونو وړاندې په شان وي، کزی به ونه سي کړای چې له کورونو راووزي او بل اخره دوی به هیواد پریښودو ته اړي سي. مسکا د خپل نامعلوم برخلیک په اړه ازادي راډیو ته وویل
کاده زما غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې د افغانانو بشري حقوقونه په ځانګړې توګه وپیژني، چې حق کې د ښځو حقوقونه، تعلیم او کار کول دي، دوی باید ورته احترام ولري او ورته اجازه ورکړي.
لیما هوتک افغان خبریاله ده، نو موړی وایي کڅه هم تر اوسه کار ته پریښودل کیږي، خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده دا سن چې په وینای په کور کې نول سي. میرمن هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو داسې غوښتنه وکړه.
طالبانو غوښتنه دا د کچيري دوی ته تیري دورې په پرتله متفاوت راغلي دي، نو دوی که غواړي په رسميت و هم په سندل سي، دوی باید د خدمتونو لپاره د کار زمينه برابره کړي.
شاوخوا ولس ورځ وړاندې کابل د طالبانو لاس ته ولوید، ټولې خزینه دولتي کارکونکي په کورونو کې ناستې، خو درې ورځې وروسته طالبانو په یو خبر پاڼه کې له خزینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو وغوښتل چې د اصولو په رعایت سره خپلو دندو ته حاضر سي. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته ښځې په عادي ډول ژوند ته دوام ورکولی سي او هیڅوک به یې د کار او ټولنیز ژوند مخه ډپ نه کړي.
در مورد خانم ها امارت اسلامی بار بار مکررن تصریح کرده که خانم های
اسلامی امارت په بیا بیا ویلی چې خزی به په هیواد کې لستونزو سره مخ نشي، مجاهدین به له دوی سره مرسته وکړي، دوی باید اندېښنه ونه لري. د نوي حکومت له بشپړېدو سره به په یو منظم کاري چوکاټ کې د دوی حقونو د خوندیتوب په اړه تصمیم ونیول شي.
که تمام حقوق شان ابرو شان برآورده شده باشه تامین گردد.
خغلی کریمی د نجونو تعلیم او تحصیل ته په اشاره سره وویل چې میرمنې او نجونې به د تیر حکومت په پرتله د امن په فضا کې تحصیل ته دوام ورکړي او له ویرې پرته به ژوند وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي د تیرو څو میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو زیات خلک بیکاره کړي او په عین حال کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې د خلاف د تمې خلاف ډېرې لوړې کړي.
سنا ولاد کندهار شهر د شپږمې ناحیې اوسیدونکی دی. هغه وایي په کندهار کې ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې له امله یې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ سوي. د نوموړي په وینا د تیرو څو میاشتو پرله پسې جګړې او د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله ډېر شمېر خلک بېکاره سوي چې نسي کولای د اړتیا وړ توکي رانیسي. دوی د ځایي مسولانو غوښتنه کوي چې د دغه توکو بیې کنټرول کړي.
د خوراکي توکو بیا ډیر لوړ سوی ده. زیات خلک له مشکلات سره مخ کړي دي. موږ د یو جنگ حالت څخه راوتلي اوس خو بیا هم خوراکي توکي غوړي برام دارنګ اوړه ترڅنګ نور شان ډیر ګران سوی دي. نو د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه برخه کې جدي اقدام وکړي ځکه چې لوی خو بیکاري زیاته سوی. خلکو د کار نه به پیدا کیږي. اقتصادي مشکلات ډیر دي او له بل لوري څخه بیا خوراکي توکي ډیر ګران سوی دي. د هیڅ اوس واسنه لپاره چې د ځان لپاره خوراکي که تو کې واخلی.
محب الله د کندهار د زرجی بابا پسیمه کې دکان لري. هغه وایي د بهرنیو اسارو لکه ډالر او پاکستانی کلدارو د لوړې دو په وجه د خوراکي او غیر خوراکي توکو به لوړې سوي دي. د نوموړي په وینا سوداګر په بهر کې د غتو کې په ډالر او پاکستانی کلدارو رانیسي.
شانګر سره ګران دي. دا سګرانی له سره تویم دا شانګر ور یا په کلدارو یا په ډالرو افغاني خراب شوی د کلدارم ګران د ډالرم ګران په ځای خطر ده.
پاینی وخت کې د کندهار د سوداګری خونې مسولان د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لامل د بانکونو د تړل کېدو ځند او د کمو پیسو ورکړه غني او وایي چې په صرافیو کې زیاتې پیسې نشته چې په دې سره سوداګر نشي کولای تجارت وکړي. د سوداګری خونې مرستيال انجنیر عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد نامعلوم حالت هم پر سوداګری اغیز کړي چې لامل د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي.
اوس د خبرونه وروستي راپور ته ورځو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای اوس مهال د دې سازمان لمړیتوب د افغانستان بې ځایه شویو کورنیو ته د لمړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي نن وویل طالبانو له دوی سره د کارمندانو د خوندیتوب اړژمنه کړې او په ځینو برخو کې مرستو د چمتو کولو پروسه پیل کړې.
د ژوند د سختۍ او ناخوارو سره مخ یم. خپلو بچو ته کافي خواړه نشم برابرولی.
د جګړو له امله د بې ځایه شویو ژوند له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دی. یو له دغو بې ځایه شویو څخه وکیل احمد دی. هغه د لغمان د لینګار اوسیدونکی دی. دا مهال مرکز کابل ته کډه شوی.
شپږ بچې لرم. کار او غریبي نشته ده. هیڅوک زموږ غږ نه اوري او نه چا تر اوسه موږ سره کومک کړی ده. پخوا به دلته خلکو څنه څه کومک کوو خو اوس هغه مرستې هم نشته ده. بچې مې دا څو ورځې وږي تږي دي.
د جګړې له امله دغه بې ځایه شوي کورنۍ له اړوندو ادارو غواړي چې ورته مرستې وکړي. په ورته مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیټ سیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیټ سیار استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوس مهال دوی له 450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیس سیار چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د میرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري هغو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه د څښاک اوبه روغتیا مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 200,000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړې دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو ښځینه فعالانو د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د سپین بولدک کولی پرته د افغانستان د غونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلې دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بولدک له پولې تیرېدل هم خپل ځانګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغې پولې تیرېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانستان له غونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي ترڅو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي او اوسمهال چې 3 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي، ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.